라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم نن سه شنبه ده د څوارلسو دریم کال د سلواغې د لوی دیرشمه د 2015 کال د فبروري 13مه پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په غبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرون وویل بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون ویلي د اساسي قانون له مخې د بهرنیو اړیکو چارې د فدرالي حکومت صلاحیت دی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د یکشنبې پر ورځ ویلي د دې ایالت حکومت به دوه پلاوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلاوي د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکي چارې تنظیم کړي. تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي وو په دې ایالت کې د زیاتېدونکو ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره به له فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د دې خبره د بیلابیلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د کلاچی ولسوالۍ په بای پاس سړک کې د امنیتي ځواکونو د موټر په لار کې د چاودنې له امله دوه پاکستانی فوجیان وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د پاکستان امنیتي سرچینو پرون رسنۍ ته ویلي چاودنه د سړک په غاړه د ایښودل شوي بم له امله شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه وسایط په نښه شوي دي. په همدې حال کې ټي ټي پي یا د پاکستان طالبانو تحریک د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ملي ټیم د آسیا د اوومې دورې آزاد سیالۍ وګټلې. دا سیالۍ د پاکستان په قربتوب وشوې. د افغانستان ځوانو لوبغاړو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی او سدیس سکندر د شاوخوا شلو هیوادونو ترمنځ خپل ټول سیالان مات کړل او د سرو زرو مډالونه وګټل. په دې ترتیب افغانستان په دغو سیالیو کې اتلولي ته ورسید. د ځوانانو لوبې به سر له نن پیلېږي. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د حماس د افراطی ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د بریده او په غزه کې د جګړې د پیل له 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمیر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمیر بندیانو د خوشی کېدو په ننګ مظاهره وکړه. مظاهره چانو په تل ابیب ښار کې یو مهمه څلور لار بند کړه او یو شمیر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې دي د 500 دقیقو لپاره د لوږې اعتصاب وکړ. یو خوششوی ارغمل او هاد بن امی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په کتنه کې ویل یوازې هغه څه چې د غواړي د خپلو دوستانو خوشی کېدل او بیرته راستنېدل دي. او هاد بن امی چې لاس ورځې پخوا خوشی شوی همداراز ویل په شپږ متره ځای کې له شپږو کسانو سره په خورا بد حالت کې بندي و دی آزاد شوی خو نور لا هم بندیان دي. هغه زیاته کړه چې برمته د اسارت ورځې نه بلکې ثانیې او دقیقې شمیري. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2023 کال کې له خپلو پولو تر 1,600 ډیر پناه غوښتونکي بیرته شړلې دي. راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیکې شوي دي. د بشري حقونو نهو مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا له خپلو پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوي تر دې چې د عمل اوس پر یو منظم سیستم بدل شوی. په راپور کې ویل شوی 2023 کال په ترڅ کې د اروپایي اتحادیه له پولو د مهاجرو د شړلو تر 1,600 ډیرې پیښې ثبت شوي. د بشري حقونو د مؤسسو په راپور کې راغلي چې د اروپایي اتحادیې سرحدي ځواکونو دا کار د دې لپاره کړی چې مهاجر د پناه غوښتنې له پروسې بې برخې کړي خو دا په داسې حال کې ده چې د پناه غوښتونکو دا حق د اروپایي اتحادیې او نړیوالو قوانینو لخوا تضمین شوی دی. راپور زیاتوي چې ډېر ځله پناه غوښتونکي په وهلو ټکولو شړل شوي او داسې موارد هم ثبت شوي چې هغوی په سمندر کې یا د سړې هوا له امله په ځنګلونو کې مړه شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر راپور مداوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړ کړي. د یوناما د ماموریت تمدید څومره شونی دی؟ له کارپوهانو سره مغږیدل یو.
د ملګرو ملتونو د یوناما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت دی، او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی دی په افغانستان کې. دا ځل یو څه اختلاف امریکي او د چین ترمنځ وجود لري.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو په پاکستان کې د آسیا اوومې دورې آزادې سیالیو کې اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو درې د سرو زرو مډالونه د شلو هیوادونو ترمنځ خپل کړي دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې د امریکا د پی یو او پی دوه دوسیو یا کیسونو لرونکو افغانانو پرون مظاهره کړې ده.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې دا کوم خلک چې تاسو سره شل کاله اوږه په اوږه ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی، نن همدغه افغانان دي نن سپورټ ته اړتیا لري.
دا مورې چې امریکای او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادو او ترکیې په سفر وتلی، پرون په ابو ظبي کې وویل په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې په خبرو کې ګډون نه کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مه پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې وړاندې کیږي. یوه مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینی کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یوناما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یوناما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسني سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یوناما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل د یوناما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یوناما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت دی، او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوی دی په افغانستان کې. دا ځل یو څه اختلاف د امریکي او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقونو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشری مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یوناما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و. بیا تیر کال بیل دی چې تغییر پکې راولي، دغه ماموریت یې تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دی څه فیصله کوي.
یوناما د 2001 میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت مینوالو ته دا چې د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا د اوومې دورې آزادو سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب وشوې. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو له مخې دریو افغان ځوانانو، حکیم الدین عقید، تمیم الرحمن رحماني او سدیس سکندر، خپل ټول سیالان مات او د سرو زرو مډالونه وګټل. په دې بریاو سره د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ټیم د څه باندې شلو هیوادونو ترمنځ چې د پاکستان اوپن سیالیو ته ورغلي لومړی مقام وګاټه. د افغانستان ځوان لوبغاړي تمیم الرحمن رحماني د خپلو څلورو سیالانو په ماتولو سره د سیالیو د غوره لوبغاړي لقب هم خپل کړ. د پاکستان د تکواندو اوپن یا آزادي سیالۍ د 22 هیوادونو ترمنځ د فبروري له 14 پیل شوې چې د تنکیو ځوانانو برخه د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د افغانستان په اتلولي پای ته ورسېده. تمه ده د ځوانانو په کټګوري کې هم د افغانستان ملي لوبغاړي له خپلو سیالانو سره مخ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی محمد بشیر ترکه هیله مند دی چې ټیم یې وکولی شي د ځوانانو په برخه کې هم اتلولي ته ورسیږي. د ویلو ده چې د افغانستان د ځوانانو په ټیم کې د آسیا او نړۍ په کچه آزمویل شوي او تکړه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان محسن رضایی د آسیا اتل پاتې شوی دی. په سه شنبه به د افغانستان درې لوبغاړي حکمت الله زین، اشرف شکران او حسام رحیمی ولوبیږي او پاتې لوبغاړي به په نورو ورځو کې د لوبو ډګر ته ښکته شي. د پاکستان په کوربتوب د آسیا د تکواندو د آزادو سیالیو اوومې دورې ته له افغانستانه ټول ټال 13 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره ورغلي دي. د افغانستان د تنکیو ځوانانو روزونکي هم د دغو سیالیو د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړی دی. په مبارزې سربیره د افغانستان د فورم یا پومسې برخې لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی. له ډلې د سیالیو په پیل ورځو کې سید ظریف هاشمي د پومسې د سرو زرو میډال وګاټه. نورو افغان لوبغاړو هم میډالونه ګټلي چې ورسره د افغانستان د پومسې یا فورم ټیم دریم مقام ته رسېدلی. افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په تکواندو کې ډېرې لاسته راوړنې کړي دي چې په آسیایي او والو اتلولوی سربیره د روح الله نیکپال خوا د اولمپیک د دوو ژیړو یا برنزو میډالونو د پام وړ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي د شنبې په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ کې د افغان کډوالو پر کورونو ورننوتی او هغوی له افغانستان ته اړولي دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام په اړه اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په اکسپانه خبره کړي دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې تربند سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشان او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
چوینه ولم دا سخ سخي وه ولکم ته چکل راولې ګرم ترخم کيم تر مخامه پوری کې نولې نور را ریپورت کړو د افغانستان مشکل دسي مشکل دي بيخي کاروبار نشته تر اوسه پوری نور اديګيرو جوړول 500 روپيه ما سره نشته زخپله ګيره جوړه کم
په اسلام آباد کې میشه اوبل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان باندې ورسان چې کله ونی ولم بیا نو څنګه ته راوړم تورې ځکه خو په پاکستان کې ډېر بېخي بدوال دی ځکه تر نه دې باندې ترلې شم نو دکان ته ترلې شم نه کاروبار کولای شم بس همدلته باندې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تېرې جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 10% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 5 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي، خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو او ترکیې په سفر وتلی پرون په ابوظبي کې وویل په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روسیې په خبرو کې ګډون نه کوي. دا په داسال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د سولې په هر راز خبرو کې برخه ولري څو د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. ترامپ دا هم ویلي چې د ښایي ډېر ژر د کرملین له مشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ د فبروري په 14 له خبریالانو سره په جلا خبرو کې د دې مسلې جزئیات روښانه نه کړل. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده نن په سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه خبرې پیل شي، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون دوشنبه په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل اوکراین د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په سعودي عرب کې په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. زیلینسکي وویل اوکراین د امریکا او روسیې له خبرو څخه خبر نه وو او هر ډول مذاکرات چې د اوکراین په اړه وي خو له اوکراین پرته تر سره شي بې پایلې ګڼي. د زیاته کړه هغه موافقې نشي منلی چې د دوی په اړه نور کوي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف به له خپلو امریکایي سیالانو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکوي. پیسکوف خبریالانو ته وویل دا ناسته به چې مقصد یې د مسکو او واشنگتن ترمنځ د اړیکو بیرته رغول دي د فبروري په 13 یعنی نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې ناسته کې به د امریکا استازي توپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې لا دمخه په ریاض کې دی، د ملي امنیت سلاکار مایک والز او ځانګړی استازی سټیو ویټکوف کوي. لاوروف چې د فبروري د 13 لپاره د سعودي عرب په ناسته کې له ګډون مخکې په مسکو کې د سربیا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل اروپا څو ځله د دې فرصت درلود چې د اوکراین د ستونزې د حل برخه شي، خو زیات یې کړه چې دې نه پوهیږي چې که اروپایي هیوادونه خبرو ته وبلل شي نو هغوی به څه ډول مرسته وکړي، ځکه چې د هغه په وینا اروپایي سیاستوال غواړي چې جګړه دوام وکړي. خو له بلې خوا اروپایي مشران په پاریس کې راټول شول ځکه چې ډونالډ ترامپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د یوې موافقې د چټکولو لپاره فشار راوړي. یولس اروپایي مشران پرون په پاریس کې سره راټول شول چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او د سولې د بهیر د چټکولو په وړاندې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې هڅوي ګډ دریځ پیاوړی کړي. تېره اونۍ ترامپ لویدیځ متحدان هغه مهال حیران کړل چې ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهه او له هغه څخه یې وغوښتل چې سمدستي مذاکرات پیل کړي. وروسته ترامپ وویل چې دی شاید ډېر ژر له پوتین سره وویني.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو اسلام آباد ته. هلته امریکا ته د کډوالۍ د پی یو او پی دوه کیسو درلودونکي افغانانو پرون یوه اعتراضي غونډه کړې. دوی د امریکا له حکومت غوښتي چې د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی ون او پی ټو کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبې په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پرېکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېله کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د دې اعتراضیا ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی او هغه دا کومه پروسه چې د پی ون او پی ټو ایس آی وی دی چې دی غیر معلوم دا حالت سره مخ کړی ده. نو زمونږ غوښتنه د امریکې د حکومت نه همدغه ده چې دا کوم خلک چې تاسو سره شل کاله په یو اوږه په اوږه ولاړو ستاسو چې کوم اهداف هغې ترلاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی. نن همدا افغانان دي، نن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دی درکړو.
نوموړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نه شي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي یو بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزو سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته هم نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی ون کیس لري وایي چې د پی ون او پی ټو کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالي او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی ای کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې. د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اره یم چې اسلام آباد پرېږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی ون پی ټو او ایس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړی جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/pana او په ټوټر کې مو @twitter.com/azadiradiomundalishi ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ور بشو میدان ورداګو ته هلته د اتو شتو لوبډلو ترمنز د والیبال سیالي شوې دي چې د تنګي ستار په نوم ټیم په کې اتلولی ته رسیدلې ده. د شاهد لوبډلې دویم مقام او په دغه سیالي کې اخیستې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپینې چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یو خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبیح الله حاج وویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې اتمیش لوبډله برخه اخیستې وه چې نن فاینل مراسم وو چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالۍ کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یوه کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې نن ورځې پایلوبې ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وه. دی او لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالی جوړ کړي.
موږ ټوله لوبغاله ډېر زیات خوشحاله یو. نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پایلوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم کړه.
والا خامخا سړی چې فاینل وګټې کنه کوي لوبډلې کې خامخا یو څه خوشحاله وي. خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي نو هم مینهوالو دپاره ښه وي هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري. خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جمناسیم نه لرو ورزشي. نور موږ په یوه ولسوالۍ کې ورزش جمناسیم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه هم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمناسیم جوړ شي، دوی تشویق شي. په خاطر د دوی باندې یو جمناسیم دغه په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنې په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بېخي د لوبې وینه یا پښه واوړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چېرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه د دوی لپاره باید په یو منظم ځای کې جمناسیم جوړ شي. هغه که په هر ولسوالۍ کې وي، خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده دغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، د دغو لوبو مینهوال دي. د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي، هغلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د میدان وردګو ولایت ځوانان د مرکزی ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.